د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې شوې. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د ماسپښین تر 3 بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریده سیال د دې خبرونې کوربنه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام کړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د چین د بهرنیو چارو وزارت د کابل په شهر نو سیمه کې په پرونی حمله کې د خپلو 15 وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځې ډلې منلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین نن په یوه خبري غونډه کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې برید په اړه هر اړخیز او بشپړ تحقیقات ورکړي او عملانو ته یې سزا ورکړي. هغه زیاته کړه چې د چین د وګړو او په افغانستان کې د چینایي مؤسسو امنیتي تدابیر باید پیاوړي شي. د کابل ایمرجنسی روغتون پرون وویل د روغتون ته له برید وروسته 3 مړي او 13 ټپیان وروړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې په پرونۍ حمله کې 3 برید کوونکي وژل شوي او 3 بهرني وګړي ټپیان دي. متحدو ایالاتونو دا برید غندلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پر ملکي وګړو د افغان پولیساتو له لورې د ډزو په خاطر بخښنه غوښتې او دا مسئله اوس حل شوې ده. د چمن سپین بولدک ترمنځ د شیرو اوبو په سیمه کې د یکشنبې په ورځ طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښته وکړه چې په نتیجه کې 8 تنه مړه او 10 ګونه نور ټپیان شول. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې خواجه آصف پرون د خپل هیواد ملي جرګې ته په وینا کې وویل په کابل کې سرپرست حکومت له دوی څخه د چمن د پیښې په خاطر بخښنه غوښتې ده. طالبانو د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو سرپرست حکومت په خپل تشکیل کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون د جوړېدو خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر خپور کړ ویل شوی چې د دې کمیسیون مشري به د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او غړي به د مالی او اقتصاد سرپرست وزیران، د چارو د ادارې لوی رئیس او د هرې پروژې اړوند د سکتوري وزارت سرپرست وي. تیر جمهوری نظام هم د ملي تدارکاتو کمیسیون درلود چې لوی قراردادونه او د لویو پانګونو پلانونه به یې له غور وروسته تاییدول. د طالبانو سرپرست حکومت هم ویلي دي چې د دې کمیسیون دنده به د شفافیت تامینول، تدارکاتي ستونزو ته د حل لارو موندل او د تدارکاتي چارو تنظیم وي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په بیلابیلو استقامتونو کې پوځي عملیات پراخ کړي، اوکراینی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پوځیانو سره د لاس ګریوان جګړه کړې ده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسانو په ختیځ کې په لیمان، بخموت، اودیفکا او زاپوروژیا ښارونو او همداراز په مرکزي سیمو کې هم پر پوځي او هم پر ملکي تاسیساتو ړندې بمبارۍ کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له فبروري میاشتې راهیسې پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل له پیله لږ تر لږه 6555 ملکي وګړي وژل شوي او له 10600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. او پاکستان چې له اقتصادي ستونزو او پورونو سره لاس ګرېوان دی، ښایي له سعودي عربستان څخه 2 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. د پاکستان د مالیې وزارت 2 چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سعودي عربستان په دې پکیج کې به په ټیټه بیه پاکستان ته د تیلو ورکړه هم شامله وي. له دې مخکې د مالیې وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې وه چې ژر به له سعودي عربستان سره خبرې وکړي. یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي ډېر احتمال شته چې سعودي عربستان په روانه میاشت کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میلیارد ډالر پور له پکیج سره موافقه وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوي. ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال ساسي کوربنه یم. نن په خبرونه کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت خبرې کوو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته په زرګونه افغانان کډوال شول. کله چې طالبانو کابل ونیو، امریکایي ځواکونه د کابل هوایي ډګر په لور لاړل او هلته یې د تخلیې پروسه پیل کړه. په هغه 6 ورځو کې چې امریکایي ځواکونو او متحدانو یې له افغانستان خپل همکاران ویستل، په زرګونه افغانان د ماشومانو په ګډون اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شول. له دې کډوالۍ وروسته په زرګونو نورو ځوانانو اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په پار د ایران، پاکستان او ترکیه هیوادونو ته مخه کړه او دوی هڅه کوله چې له دې لارو وکولی شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې افغانان له افغانستانه وتلو ته زړه ښه کوي او ولې په دومره سخت لارو تک تم لاتړي. خبرونه کې میلمانه هم را سره دي، دوی هغه افغان مهاجرین دي چې اوس په افغانستان کې نه اوسي، کې له افغانستانه لري دي. آزاد خبریال عبدالحق عمری له جرمني را سره ده. په پاکستان کې افغان کډواله او هلته په یو ښوونځي کې استاد ملیحه نوري، همدارنګه په افغانستان کې د ځوانانو معلولو د ټولنیز شورا مسؤول چې اوس په پېښور کې کډوال دی، اسدالله کاماوي ده. همدارنګه له ترکیه افغان کډوال جبارزه اسماعیل را سره ده او له پېښور افغان خبریال سمیع الرحمن رحماني هم را سره په خبرونه کې دي چې دوی به د افغانانو په وضعیت همدارنګه چې دوی ولې کډوالۍ ته زړه ښه کړو په دې مسایلو سره خبرې وکړي. تاسو ټول ته ستړي مشي وایم، مننه کوم ودان چې زموږ بلنه مو منله. په پیل کې عمری صاحب، که تاسو راته وایي چې تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ، تاسو ولې زړه ښه کړو چې د خبریال په توګه له افغانستانه ووځي او دلته اوس د یو مهاجر په توګه ژوند وکړي؟
سلامونه او احترامات مې ومنئ ستاسو ملمنو ته او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه تقریبا درې میاشتې د جمهوریت د سقوط څخه وروسته هم په افغانستان کې وم او هلته څنګه چې تاسو په مقدمه کې وویل خبریال وم، د طلوع نیوز سره مې کار کاوه. زموږ زیاتره همکاران د 15 اگست او تر 13 اگست پورې په دغه دوران کې دوی د تخلیه په پروګرام کې ووتل، خو موږ یو څه همکاران په داخل کې پات شو. موږ دا فکر کاوه چې وضعیت به ډیر تغییر نه کوي او موږ به وکولای شو چې د خپل کار ته ادامه ورکړو. نو د درې میاشتو په موده کې موږ د ډیرو کګلیچونو د مشکلاتو سره مخامخ شو. هغه محدودیتونه وو چې طالبانو پر رسنیو باندې وضع کړل، په خبریالانو باندې وضع کړل، او حتی تر دې چې دغه تجربه موږ لرو چې طالبانو کله چې بشپې خبر نشریده بیا غو وروسته به اړیکه نیوله او زمونږ په کارونو کې به مداخله کوله او موږ ته اجازه نه راکوله چې موږ هغه پخوا په جمهوریت کې چې کومه ازادي درلوده له هغې څخه استفاده وکړو او خپل کار ته ادامه ورکړو.
عمری صاحب، که دا راته وایي کله چې تاسو کډوال کېدلی دلته جرمني ته راتللی، په لاره کې کومو ستونزو سره مخ شوئ؟ تاسو څه سختیانې ولیدلې؟ څنګه راغلې جرمني ته؟
ما کومې سختۍ نه دي لیدلې، لکه څنګه چې نور افغانان په قاچاقي ډول باندې راځي او یا هم یو شمېر زموږ همکاران خبریالان ملګري چې دي چې اوس مهال څو میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې دي او دوی په دې تمه دي چې دوی اروپایي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته دوی پناه ویشي او هلته لاړ شي. زما پروسه ډېر اسانه وه او ما دلته د المان د خبریالانو سره دلته همکاري درلودله. د هغې په بنسټ باندې د اکتوبر په پای کې ما ویزه ترلاسه کړله او د یو ګاونډي هیواد څخه بیا زه راغلم جرمني ته او دلته مې خپل ژوند غوره کړم.
ډېرې مننه، تاسو بیرته راوګرځو. اوس په ملهي نوري ته ورشو، دوی په پېښور کې افغان کډواله ده او هلته په یو ښوونځي کې تدریس هم کوي. تاسو ګرته وایي میرمن نوري، تاسو څنګه زړه ښه کړو چې پېښور ته لاړ شئ، په پاکستان کې ژوند غوره کړئ، ولې مو افغانستان پرېښوده؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو محترم میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. د ما قصه بیخي عین شاید یو غونډه تقریبا ده، ځکه چې څنګه چې ما کار شروع کړ، زه په پاکستان کې مکتب نه لرم. د ما مکتب آنلاین مکتب د افغان نجونو ته ده، نو هغه د دوی د هغې سیستم په خلاف دوی نه غوښته چې وام نه تر 12 پورې نجونې مکتب ته ولاړ شي. زه لس میاشتې خپله په افغانستان کې وم، پس تماسه ماته شرایطونه زیق سه چې یوه ورځ زما ویزې ته پاتې زه په دې مجبور شوم چې زه باید افغانستان ترکمه کنه. ما نه غوښته ځکه اچا ته دغه کیدای سي دا د مونږ بل خلکو ته چې لکه هغه یو پروسس کیږي کنه، دوی مثلا د تخریب پروګرام کې و دې شانه کې و دوی ته یو هیله مو چې خزه دی جنا به یو بل چیرته خطر ځوان ځان ته جوړ کم خو ما سې قصانه او ما یو خزوان پر خوده او د سې ځوان تراتلم چې دغه اخري څه معلوم نه و منتات چون شرایط ما ته دې سې قصو ما سره بل هغه نو پاتې چې زاغي افشان تلار اسمه نو امدا یو سینای شو چې باید افغانستان پرې نم او دلته رئیس مال دې جن خپل خدمات راکړي
مېرمن نوري کدام راته وای چې اوس پاکستان کې ژوند څنګه ده کله چې افغانان دنه په افغانستان کې اوسي دوی فکر کوي چې چرته بهر لاړ شي ژوند به بهتره وي تاسو په پیښور کې ژوند کوي هلته اوسيږي څنګه ده په ګاونډي کې پیښور کې ژوند
کریکته ز تاسو ته وایم نظر د اروپای مملکو ته دلته ځوان ډیر سخت افغان مهاجرینو ته ځکه هلته حکومت مثلا ایتا ټول پروسس کیږي پاسپورټ دا شان تاسو ته درکول کیږي تاسو یو حقوقي هغه هلته لري شناخت لري خو پاکستان کې هغه شی نه ده پاکستان کې تاسو غیر قانوني مهاجر یې مثلا ویزې مشکلات ډېر څه زیات دي افغانانو ته بیرته دوی ته اوس ډېری افغانان همدغه د ګرمیو په موسم کې د ما اکثریت همدغه متعرضین و دا خځې اته جای د اوسېدلو نه درلوده اکثریت په دغه پارکو کې په دغه کې دوی شپې ورځې سره تیروله نظر اروپایي مملکت ته نظر کانادا ته یا نظر امریکا ته چې څوک هلته تخلیه کېده د دې چې مانچرین وځي ډیره خرابه ده او تر اوسه پورې مثلا داسې خلک شته چې کور نه لري اوسېدلو لپاره د ویزې مشکل هماغه مشکل بیا چې هر چېرته ادارې پتنګۍ او د کار مشکل شته ورته مثلا دوی هغه خدمات چې باید مهاجرین ته اوسي چې څوک چې کډواله کیږي دوی ته باید مثلا د اوسېدلو ځای یا بل امکانات یا دوی ماشومانو ته د درس امکانات دا ورته فراهم چې هغه په پاکستان کې بیخي نسته یعنی صفر ته ده دا شان دوی هیڅ نه ورکوي او نه یې هغه کوي ځکه یو وخت بیا هم ښه وه یونیسیار به دا خدمات دوی ته وړاندې کوله اوس یونیسیار هم په هغه سطح باندې دوی ته دا خدمات نه وړاندې کوي دلته مهاجرین ډېر په خراب حالت کې دي
مدنه میرمن نوری تاسو به بیرته راوګرځو زموږ بل ملما افغان خبريال سمیر رحمان رحماني هم سره له پاکستان وصل ده تاسو تم ستړي مشو يم بخیر راغلی تاسو ته وای رحماني صاحب تاسو ورته ستونزې درلودلې چې هواد مو پری خود ک د دوی سره مو د قضیه څه فرق لري
له نه تاسو سلام او د ازادي رادیو ټول دونکو او ورتونکو ته قدرمنو ملمنو ته لکه څنګه چې عمر سیب وویل زه د زینو ستونزو له امله ما هیواد پرېښوده نږدې اته میاشت کې چې په اسلام آباد کې په اووم د سپتمبر 2020 کال کې زه تلی وم یو اعتراض ته ما راپور ورکړو د راپور ورکولو پر وخت باندې زه ونیول شوم او د څو ساعتونو لپاره بندي وم او بیا وروسته خوشې شوې د خبريالانو د بنسټونو پر غوښتنو او د دفتر په غوښتنه نو ورسته لاغې چې ما وضعیت په افغانستان کې ولید او دا محدودیتونه مې ولیدل او ورځ په ورځ خبريالان اګوخل کېدل مجبور شوم چې افغانستان پرېږدم او پاکستان ته راشم یوازې موږ باید ونه وایو چې څوک د افغانستان د دې لپاره پرېږدي چې هغه ستره د ژوند ګواښ ورته دی یا ډېر جدي خطر دی نه بلکې افغانستان کې دلته په اسلام آباد کې ډېری خبريالان د سیاسي ګواخ اقتصادي ګواخ فکری ګواخ د بیان ګواخ د عمل دلته راغلي دي او دلته ژوند کوي نه غوړي چې نور په افغانستان کې د اوسني حکومت د محدودیتونو تر چتر لاندې ژوند وکړي موږ دلته وینو چې تاسو باور کوي چې اکثره خبريالان یا اکثره کډوال چې دلته موږ وینو ورسره خبرې کوو دوی د رواني تکلیف سره مخ شوي دي موږ چې دوی سره غوې په کورونو کې حتی موږ یو د کلمې خبرې نشو کولای جنگ رانه کیږي یا مثلا چا سره دومره حوصله ورته پاتې نه ده دلته اکثره خبريالان دي کډوال دي له اقتصادي ستونزو سره د ویزو ستونزو سره به برخلیک پراته دي اوسنۍ چې د پاکستان حکومت اوس کوم قوانین وضع کړي څه اعلامیه خبرې کړي دي دوی ورته سخت تشویش ورته پیدا کړی دی که دوی ستونزې هوارې نشي یا مثلا دوی ونه ویستل شي د دوی هغه ستونزو ته رسیدګي ونشي زه فکر کوم چې د خبريالانو او د کډوالو وضعیت به لا بهتر شي او دلته به لګړنو سره پوسی
ډیره مننه کور ودان تاسو بیرته راو ګرځو. عمر صاحب که تاسو راته وای تاسو خپل خبري الوی افغانستان کې مو کار کړی دا هلته مو ژوند کړی دا دلته په اروپا کې چې اوسېږي داسې څه ښېګڼې شته ده چې که افغانستان کې هر ځوان وغواړي چې هیواد پرېږدي او راشي اروپایي هیوادونو ته آیا دا به ورته غوره وي که نه؟
لومړی دا چې هغه کوم د محدودیتونه چې موږ په افغانستان کې وضع شوي وو د هغې څخه دا هیوادونه پرته د افغانستان څخه یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې هم یو څه ستونزې شته څومره چې زه خبر لرم، خو اروپایي هیوادونو کې او خصوصا په امریکا او په کاناډا کې چې کوم افغانان اوسېږي زما په شمول باندې موږ دا محدودیت او دا محدودیت نه لرو چې موږ ونه شو کړای چې په آزاده توګه باندې او خپلواکه توګه باندې خپله خبره وکړو. موږ هر ورځ د رسنیو سره خبرې کوو چې د کومو رسنیو سره موږ کار کوو، موږ په مستقله توګه باندې د خپل راپور چمتو کوو او کوم سرګندونې چې موږ د ځینو رسنیو سره کوو موږ باندې دا محدودیت نشته چې موږ یو وډار شو یا د طالب څخه وډار شو. نو موږ په مستقل یو دا زمونږ لپاره یو لوی خیګنه ده چې دلته د موږ تر لاسه کړې دا وغه ازادي چې موږ تر لاسه کړې ده چې موږ مخکې په جمهوریت کې درلودله یو دغه خیګنه ده. نور خیګنه دلته نشته ده، دلته دا هیوادونه زمونږ لپاره نه دي. موږ هغه د افغانستان فرهنګ او کلتور چې دننه په افغانستان کې دی او موږ سره مخته یو زمونږ لپاره دلته ژوند ډیر سخت دی او دغه خو بیا هم موږ چې د افغانستان حالت ته ګورو بیا په دغه حالت باندې بیا موږ شکر وباسو. یو خبره ده چې هغه څوک چې دلته د مزدوري لپاره راځي او یا هڅه کوي چې دلته دوی به د افغانستان څخه دلته ښه ګټه وټه وکړي دا سمه نه ده، ځکه چې دلته تر څو هغه خلک چې په قاچاقي لارو باندې راځي دلته اسناد ترلاسه کول دا کلونه وخت نیسي او دلته د پرته د کورنۍ څخه ژوند تیرول دا ډیره سخته تمامیږي. دلته کچېری په مسافرۍ باندې زه اکثره ملګرو دوستانو ته وایم چې دغه هیوادونه په مسافرۍ باندې نه ارزي، کچېری کورنۍ سره یو څوک اوسېږي بیا هم لږ گزاره کوي او ته کوی شي چې په خپل کور کې د خپل خوښې خوراک وخوري، خو کچېری کورنۍ در سره نه وي ته نشي کولی حتی تر دې چې ته د خپل خوښې خوراک وخوري. نو دا د یو د ژوند کې دا د یو انسان لپاره ډیره سخته ده چې دا د خپل د خوښې خواړه نه پیدا کیږي. نو دا ده چې د خو بیا نشته دي دلته خلک په آرام فکر باندې ژوند کوي.
په بخښنې سره تاسو آزادۍ ته اشاره وکړه چې دلته په ذهن او فکر خلک آرام وي، خو بیا ځینې ستونزې شته ده. سره د دومره ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې حتی موږ په هغه افغانان چې په بهر کې دي په خوړو کې ستونزې لري، بیا هم د دومره ستونزو سره د دومره مشکلات سره ولې افغان ځوانان ملاتړي چې بهر ته راشي؟
په وطن کې روان وضعیت د دې لامل دی چې افغانان او خصوصا ځوانان د خپل هیواد پرېږدي. دا اوس په افغانستان کې معیار دا دی چې یو وزیر راځي وایي چې چا چې ډېر مینونه ایښي وي هغه په دولتي ادارو کې هغوی ته دنده دا د پرته د پوښتنې څخه ورکړل شي او یا هم هغوی ته تعلیمي اسناد یا د پوهنتون اسناد ورکړل شي. دا په کوم هیواد کې دی؟ هلته موږ زیاتره افغانانو سره چې یا ځوانانو سره چې موږ د تماس لرو د طالبانو دغه برخورد هلته خلک د رواني مشکل سره مخامخ کړي دي. نو دغه مشکلاتو د وجې د طالبانو بد برخورد بد وضعیت د خپلو خلکو سره هغه د دې لامل شوی دی چې ځوانان وطن پرېږدي.
ډېره مننه عمری صاحب. میرمن نوري که تاسو راته ووایئ تاسو په پاکستان کې اوسېږئ، هلته تاسو د افغانانو یادونه هم وکړه چې اوس نسبت بل هر وخت هلته افغانان ډېر دي، دغه افغانان چې اوس درغلي دي څو ډوله کډوال لري تاسو هلته او همدا ستونزې څه دي د دوی؟
مونږه کدل ته پاکستان کې وګورو کډوال په دوه طبقو ویشل کېږي. یا هغه افغان کډوال دي چې دوی پاکستان د ترانزیت مملکت په حیث استفاده کوي او یا هغه او دغه کډوالو وضعیت کوم یاوی چې سپانسر کیږي لکه څه خدا خو هغه چې سپانسر کیږي نه وضعیت ډیر ورتال ته سخت شوی و مثلا په سپین بولډاک ته دی کرخدو یا وخت دی دی خواته راغل دی دغه وضعیت د بس قابل نه ده او بل حق کډوال دی چې هغه لکه یو څه مالی استیبلټی دوی درلوده هغه به دل لپاره چې مثلا نجونې یا لورانې یا دوی افغانستان کې درس نه سوی ویلای یا دوی مثلا هلته هغه کار یا روزګار چې هلته درلوده ذاتي هلته نسي دا ما ورکولای نو هغه بیا راغلی دی دلته ځوان کول لپاره دغه وضعیت نظر هغه کډوال ته چې په ترانزیت په توګه پاکستان استفاده کوي دغه خطر پدې چې هغه دوی پیسې مسته او د مملکت ته مثلا دوی بزنسونه ایم راوړي دي کارونه ایم راوړي دي بیرته فائدې ایم رسیږي او هغه بدون نه پتان کیږي خو مشکل دا ده چې د بس خبره ده چې هغه افغانان چې ترانزیت په هیڅ د ځای کاروي هغه ته مشکلونه ډېر زیات دي و هم د سه حالات په دغه وړي کې شاید دا نور خبريالان چې دوی اسلام آباد کې دوی خپل پستر کو کتل دي چې دوی اته ځای د اوسیدلو نه درلوده هیڅ نو خدمات دوی ته نه وړاندې کېده نه صحي نه تعلیمي دوی ماشومان ټول همدغه جنجالو سره مخامخ و نو په دوه برخو ویشل کېږي یو هغه څوک چې ترانزیت استفاده کوي او
که پولیس او عام خلکو برخورد پاره راته وای هلته د پولیسو برخورد افغانانو سره څنګه ده عام خلک څنګه دي تاسو سره څنګه برخورد کوي
پولیس لکه په خوا غونډه مخسن په پیښور کې دونه تنګول نه کوي خو اسلام آباد کې دایری کچه ډیر زیات ده دا بعضې پروټیسټر سره چې مالی دل دغه مشکل دا و چې مثلا د لباس لپاره به دوی دراول اته غونډیان دسه انجینر و چې دوی ویل چې هغه ځای کې چې مونږه کور اخیستای دا دوی مونږ نه پریدي وای چې تاسو صحیح کلیم لکه د مونږ غونډې نه فقط تنګول یا پولیسو به دراول د ویزې لپاره خو پیښور کې دا نا بیا ډیر چک نه دا مونته اسلام آباد کراچی دی جایو کې ډیر تا او بیا دا وضعیت چې دا کر خبانې دی او وخت دا سپین بولډا کر خبانې چې دا جنجال دوی رامنس تکړه هغه نو روس ته بیا دوی یو اعلامیه خبر کړي چې تر یوشت هم د دسمبر پورې هغه افغانان چې ویزې نه لري مونږه کا مثلا پیدا کړو د مونږ لاسره هغه به بند کېږي درې کلول لپاره د کڅنګرا نو هغه خلک ډیر ورخطا کړی دي خو رویای چندان رویان ته مخصوصا ته چیزی بیا خلکو سره کې نه ځکه ما ډیر دل تا راوند ټیبل کې اشتراک کړی دا چې دوی پاکستانیان او افغانان یو میس کې راټول کی او هغه کوم ناریټیو چې دوی په اړه کې جوړ شوی او خلک مثلا هغه نفرت چې د پاکستان په مقابل کې و غواړي پاغي باندې یو رقم کارو کوي چې هغه لمنځه ولاړ شي خو تاسو چې کلال ته هغه راوند ټیبل کې کینی یا وسینه شای چې تاسو د دوی د خلکو نه اوري هغه دا چې افغانان ان سکلټ خلک دي دلته راځي مونږ نه کارونه اخلي مزدوریان اخلي او دغه سیل د ماجرین چې مونږ ته راوړی دا مثلا خارونه راته د سبي نظم کړی دي دغه شایم خلکو ته د منلو وړ نه ده
ډیره مننه میرمن نوري تاسو بیرته راوګرځو رحماني صاحب که تاسو ته راشو تاسو خوستونځي واورې د لخپل مو هم یادونه وکړه چې خبريالانو په افغانستان کې سونځي درلودلې عمري صاحب هم میرمن نوري هم خو افغانان چې د دې لپاره چې خوشوند ولري اروپای هیوادونو ته د تګ لپاره زړه کوي او یا قچاقي لارو باندې راځي تاسو فکر کوي چې دغه خوب چې دوی ونی چې دوی اروپای هیوادونو ته ځي او حالته به دوی خوشوند لري د دې قچاقي لارونه رسیدل ورته امکان لري
زه فکر کوم هغه کسان چې په افغانستان کې یو څه مناسب ژوند لري او عادي ژوند کوي او دوی زی قچاقي لارو بهرنی هیوادونو ته دا مناسب لار نه وي په لپاره مونږ کوهیږو چې په اروپا او بهرنی هیوادونو کې د افغانانو لپاره ژوند ډېر سخت دی کدوی له یوې خوا فکر وکړي چې مونږ باید آرام ژوند ولرو نه داسې نه دی مونږ اورېدلې دي او مونږ لیدلې دي خپل دوستان ملګري او کوم همکاران چې تللي دي هغوی همدا وایي چې په اروپایي هیوادونو کې ژوند دومره سخت دی چې حتی هغوی لپاره چې کورنۍ ورسره نه اوسېږي دوی ښه ژوند نشي کولی د ښه کور نه دي تحصیل نشي کولی د ګټې وټې پیسې نشي پیدا کولی چې د خپل کورنۍ لپاره یې ولېږي دوی هغومره کوي چې وخوري او وچکي او دوی وږي پاتې نه شي زمونږ هغه کسان چې د ځینو مجبوریتونو له امله ځي چې هغوی سیاسي اختلافداري اقتصادي ګواښ په افغانستان کې ورته متوجه دي یا فکري ګواښ ورته متوجه دي یا هغه کسان چې لکه زمونږ د همکار په څیر د یو فیسبوک پوسټ سره نیول کیږي او دوی څلور ساعت تحقیق حاصل کیږي او دوی بیا بند کیږي او په سمنت خوش کیږي. دوی مجبور دي چې افغانستان پریږدي او دوی مونږ وینو دلته داسې کسان راغلي دي چې دغسې پیښې پرې راغلي دي او د اروپا تک ته خوشحاله نه دي، بلکې وایي چې زه مجبور یم نو لاړ شم او د افغانستان زما لپاره د مناسب ځای نه دی چې ژوند وکړم. خو زه فکر کوم که اوسنی حکومت د دغو ځوانانو د مخنیوي او د تشویق او د کار روزګار لپاره هلې ځلې ونه کړي، کار ونه کړي، زه فکر کوم چې کلونه کلونه به همداسې جوبې جوبې ځوانان بهرنی هیوادونه په قاچاق یا په ویزو اخلي او ځي به، او دا به د افغانستان لپاره ډېره لویه ضربه وي. د افغانستان هغه لویه پانګونه اوس په وتو کې ده. دغه د افغانستان اوسنی حکومت دغه د چارې پر چاپ مخ بي، خو دغه ځوانانو ته اړتیا ده چې اوسنی حکومت دغه ځوانان تشویق کړي. او داسې نهشي کېدی چې ته هغه چا چې ماینه ایښی اوسېږي هغه ته به زه رتبه هم ورکوم، هغه ته به زه څوکۍ هم ورکوم، هغه ته به زه مډال هم ورکوم. نه، ځوان تحصیل کلی، ځوان زحمت ویستلی، ځوان په ولګه په تنده یوې کونډې مور خپل بچی رسولی دی تا هغه د کار روزګار اخلي، هغه چا چې په سنګر کې در سره ولاړ دی او چې مطلقا مثلا ممکن یا بې سواده اوسېږي یا باسواده اوسېږي هغه لری کوي او دا دای پر ځای کینوي. دا ناممکنه دی او دا د ځوانانو ناهیلتوب کېږي. او زه فکرم چې د اوس هم موږ وینو چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو تک زیات شوی. موږ تاسو په سوشل میډیا په رسنیو کې وینو چې د ځوانان مرګ سره لوبې کوي او ځوانان هره ورځ په بلغاریا په روس په لاره کې خپل ځوانونه ویلي.
مننه مننه عمری صاحب که تاسو ته راشو. رحمانی صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان د دې لپاره چې دوی په افغانستان کې خپل غږ نشي پورته کولی هلته ازادي نشته ده، دوی زړه ښه کوي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. خو تاسو دلته په اروپا کې اوسېږئ او زیاتره افغانان او هغه کادرونه چې په افغانستان کې و دوی اوس اروپایي هیوادونو ته یا نور امریکا ته تللي دي. خو دغه هیوادونو ته چې دوی ځي هلته ورته د دویمې درجې اوسېدونکي په توګه باندې کتل کیږي او دوی عموما هغه کارونه کوي چې په خپل هیواد کې نه کوي. ولا څه فکر کوي چې دا بخوي چې دوی په هیواد کې پاتې وای مبارزه کړې وای ک دلته په یو بهرني هیواد کې دی او دوی مې درجه اوسیدونکو په توګه باندې ژوند وکړي.
ډیر مننه. دلته خو په قانون کې کوم فرق نشته دی، هغه کوم اصلا چې په هغه څوک چې خبريالان خصوصا په هغه په قانوني توګه باندې جرمنی ته راغلی دی یا اروپایي وادونو ته راغلی دی هغه ته چې کوم اسناد ورکړل شوی دی کوم اروپایي کوم حقوق چې لري هغه دلته هغه کډوال هم لري یا جلا وطن هم لري یا هغه افغان هم دلته لري، په قانون کې هیڅ کوم توپیر نشته دی د اروپایي یا د یو آلمانی سره. مونږ وینو چې زمون خبري اعلانو مونږ په ډیرو سختو شرایطو کې په افغانستان کې کار کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې موږ د بیلابیلو جهادونو سره دا په جګړه کې وو، دا په مبارزه کې وو. یو خوا حکومت د مافیایي سیستم یا مافیایي چارواکو سره خبریالان مخامخ ول، بل د مواد مخدر د مافیا سره مخامخ ول، بل دا چې د ترهګرو ټالو سره مخامخ ول چې دا شمول د طالبانو داعش په ډېرو سختو شرایطو کې دوی وکړای شول چې په افغانستان کې کار وکړي او دا یو مبارزه وه او دا د افغانستان د خبريالانو یو سرخندنه وه چې دوی وکړای شول چې په افغانستان کې کار وکړي. ځانونه په سخت حالاتو کې دوی وکړای شول چې خلکو ته دا احوال ورسی راپورټینګ ورته وکړي. خو دلته په اروپا کې چې زه اکثره خبريالان وینم دوی دا اوس فریلانس کار کوي، دوه درې ځای دوی کار کوي، دوی په دا په بیلابیلو دا خبريالانو په ناسو کې چې دوی سره زموږ دل قتل کیږي دلته ژوند ځکه خدای چې دوی په هغه سختۍ څخه راوتی دي. د اروپا په یو آرام فضا کې دوی کولای شي چې خپل ژوند ډېر ښه په مخ باندې ویسي. نو د خبريالانو وضعیت کافي ښه دی،
تاسو خبریالی استه او د راپور په برخه کې مکار کړی اوس دلته راغلی استه هم په دې برخه کې کار کوي. تاسو دوستان سره به مخشي وي چې هغه په قشقي لارو جرمني ته تللی وي یا نور اروپایي هیوادونو ته راغلی وي، دوی خپل کیسې درته کړې وي، دا غوي پړه ته وای چې کم هوادونه دوی ته ډیر زیات خطرناک او هغه قچقی لارو باندې دوی د خپل کیسو داسې څه تاسو ته ویلي دي دلته شریک کړي.
بله، او ډیره افغانان چې خصوصا آلمان ته راغلي دي او دوی مونږ لیدلی دلته د اوس په کیمپونو کې ژوند کوي، هغه افغانان دي چې هغوی د روسیې د لارې دوی د بلاروس ته راغلي او هغه نه وروسته دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته راړسول دي او یا هم د بیلابیلو قچاقي لارو د بیلابیلو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته داخل شوي دي. هغه افغانانو ژوند ډیر خراب دی ځکه چې زیاتره په کیمپونو کې ژوند کوي او د دوی د انټرویو یا هم د دوی د کارونو د پروسس د حکومت مرحله چې دا هغه ډیر په سر روانه ده. هغه په دې علت باندې چې یو خوا یوکرېني کوم کډوال شي دی هغه ته اروپایي هیوادونه زیات اهمیت ورکوي، هغه ته اروپایي هیوادونه ته هغه په لومړۍ درجه کې دي او دا غوي استاد او دا غوي ته کورونا لکه ورکړه او غوي ته ژوند برابرول دا د دوی په اولیت کې دي. بیا په دویمه درجه کې چې دي هغه افغانان دي چې هغه په قچاقي توګه باندې دلته راځي او دلته په کیمپونو کې ژوند کوي. دوی چې کله دلته راځي دوی کارونه چې دي هغه ته پس روان دي او دوی پیسې مصرف کړي وي په بیلابیلو په مرګونی حالت کې دوی ځانونه د مرګونی حالت سره دوی مخامخ شوي دي. د ایتالیا د لارې په کشته کې راغلي هغه اکثره مشکلات دا هم لري چې بعضی ایتالیا ته چې راغلي هغه یلته کوتي راو خدا لګولې کله چې آلمان ته راشي بیا دا غوي کوتي دلته وګوري نو د دوی کوتي راوځي په ایتالیا کې بیا دوی او یو چې تاسو لاړ شئ بیرته هغه هوا کې چې تاسو ګوتی لګیدلې دي نو دغه کډوالو ته توجه نشته دی او دوی په یو ډیر بد وضعیت کې دلته په آلمان کې ژوند کوي. خصوصا تاسو په فرانسې کې څو ورځې مخکې د رسنیو راپورونه لیدلې دي چې کوم افغانان چې د قچاقي لارې باندې او په لارو باندې راغلي دي هغه د پولونو لاندې هلته ژوند کوي او په ډیر یو پات وضعیت کې دي. نو د قچاقي راتاک اروپایي وادونو ته د خدای د ځان سره سلام دی زیاتای دی چې څوک کوي مرګ په خپل سترګو باندې ویني پیسې مصرفي کې کله چې دی وادونو تر ازي تقریبا هغه مجبور دی چې د پینزو کالو نه تر اتو کالو پورې یو پات نامعلوم وضعیت دلته تیر کړي او هغه وروسته کچيري بیا حکومت دې ده ورته ته ګوري کچې د کار کړې وی او د کنجرونه لري هغه وروسته بیا د تاسو ور کوي. نو دغه اتکاله چې د دلته تیر کی او به صدنويشته وي زه خوایم په دینارځ چې اتکاله د وروسته د بیا خوشول ولري خدغه اتکاله د په ډیر په بد وضعیت کې تیر کی. نو دا نارځ نو د اروپا د ژوند درسي او نو هم د دوی د پاسپورت او اسناد درسي.
ډیره مننه تاسو بیرته راوګرځو مېرمن نوري که تاسو تر شو الته په پېښور کې په اسلام آباد کې د پاکستان په نورو خارونو کې اوس مهال افغانان ډیر دي دوی الته وسیږي تاسو ستونزو ته اشاره هم وکړه کدار ته وای چې دغه افغانانو چې هلته اوس مهال وسیږي دوی دا اینده خپل څنګه ویني خپل راتلونکي څنګه انزوري تاسو بور سره ناست لری ګوري بای
اکثریت افغانان ما اول چې هغه چې د ترانزیت په توګه استفاده کوي له پاکستان هغه هم د سیاسنور سره مخامخ شوی دي چې نامعلوم ده. لکه نن پر سبا دوی ته ویل کېږي چې تاسو کارونه پروسس کې ده ځکه په یونیچیار په هر دفتر کې هغه لوټ د کارونه ډیر سوای ده چې پروسس د کار ډیر کند سوای کنه لکه ډیر په سرعت نه کیږي او اکثریت چې مالې دلیدي د سپانان دي چې لکه هغه میاشتې دلته تیر کړي خو تر اوسه هم د دوی هغه ایفکویشن یا تخلیه پروسانه ده شروع شوی دغه ستونزې دوی هم زوري او لکه څنګه هیلې کړي دي اکثریت سره خبرې کوي بیا دوی وایي چې مونږ به تر دغه میاشت پورې صبر کوو کونه سبرته به افغانستان ته راوګرځو. نو دغه مشکلات ډېری سره ست دلته چې مالې دلیدي
ډیره مننه کور ودان از موږ بل ملمه به هم خبرونه کې وصل شي خغلی جبر زی اسماعیل چې اوس مهال په افغان په ترکیه کې افغان کډوال ده ته به هم سره په خبرونه کې مل شي په ترکیه کې به د افغان کډوالو د ستونزو پړه له دوی نو ورو چې هلته افغانان څوره په ستونزه کې دي اول دوی زړه کوي چې ترکیه ته په قچقي لارو لاړ شي او لغې ځای به اروپایي هیوادونو ته راورسي. خو تر هغې مخکې به ورشو رحماني صاحب تاسو ته تاسو کړه ته وایي چې تاسو څنګه په پېښور کې خپل ژوند پاړه راته وایي چې تاسو ژوند څومره ده دغه خبرې لاندې تاسو څنګه تر راټولېږي دوی څه تصمیم لري که چېرته معلومه نه شي دا هیوادونه دوی ته ویزي ورنه کې چې دوی هلته د ترانزیت په تمه دي دوی څه کوي بل آخره کوم طرف ته ځي؟
مونږ چې ځینې وخت خبریالانو سره ناسته لرو خبرې کوو، دوی تمه لري چې بهرني هیوادونه لکه فرانسا او جرمني او ایټالیا همدارنګه حتی برازیل ویزې ترلاسه کړي. ځینو کسان داسې مونږ وینو چې تر څلورو میاشتو کېږي سفارتونو کې خپل هغه اپایمنټ انټرویو ورکړي دي، په منتظر د ویزې دي، او ځینې بیا داسې دي چې بالکل بې برخلیکه پراته دي، سفارت حتی ځواب نه دی ورکړی. خو دوی د ژورنالستانو لکه د بې سرحده خبریالانو طریقه او همدارنګه د ځینو بنسټونو طریقه غواړي چې سفارتونو ته معرفي شي، خو یا دوی ځواب نه ورکوي. که چیرې ځواب ورکړي دوی معرفي شي سفارت ته او دوی ته بې ژر ویزه نه ورکول کېږي. دلته خبریالان اکثره یې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ دلته وینو چې څو ورځې وړاندې موږ داسې یو د رسنیو کارکوونکي ولید چې موږ دته پیسې ټولې کړې ترڅو دای پاتې شي دلته خپل ژوند مکتب ودی. دومره پیسې د نه درلودې چې دی د څو وخت لپاره دلته پاتې شي، او دی فکر یې کوو که چیرې افغانستان ته لاړ شم ممکن زما لپاره ګواښ نور هم جدي شي، دا وایي چې زه خو له افغانستانه راوتلی یم. دلته نور خبریالان چې
بخښنې سره تاسو هم همکارانو په منځ کې د خبریالان چې افغانستان درغلي اوس په پاکستان کې دي، دوی منځ کې داسې کسان شته چې دوی د چمن د لارې یا تورخم د لارې نه قشقي درغلي وي هلته په بیخور کې اوسېږي یا بغیر لویزي؟
او بالکل، څو ورځې مخکې زمونږ یو همکار و چې هغه خپله ویزه درلودله، تورخم د لارې راغلی و، کورنۍ او ماشومان یې د سپین بود له لارې راغلي و. دوی بیا نږدې څلور پنځه میاشتې منتظر شول او بیا لاړل اروپایي هیواد ته او فرانسې ته لاړل ویزه یې ورکړه. ډېری داسې خبریالان مونږ وینو چې دوی د په قاچاقي لارو همدغه د هغه په لارو باندې راغلي، د سپین بود له لارې راغلي دي، او ځینې داسې کسان دلته دي چې کلون یو کال دوه کاله کېږي چې دلته د سقوط را په دې خوا دلته پراته دي، ویزې ختمې شوې دي او دوی ته یا د ویزو د تمدید پیسې نه لري یا ویزه نه تمدیدېږي. داسې ډېرې ګڼې ستونزې دي چې دوی سره مخ دي.
ډېرې مننه اوس هم جبرزی صاحب ته باور شو چې د ترکیې د خبرونه کې را سره وصل ده. ستړي مشي جبرزی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو که راته ووایي په ترکیې کې د افغان کډوالو ستونزو په اړه سره که په خبرې وکړئ، خو هغې نه مخکې دا راته ووایي چې تاسو څنګه ترکیې ته لاړی، ستاسو د خپل تګ په اړه راته ووایي.
سلامونه د خبرونو ټولو ګډونوالو ته او خبرونه اوریدونکو ته. اغلی فریدی، زه خو په کال 2014 کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له خوا نه ترکیه ته راولېږل شوم. په کانکور کې 315 نمرې اخیستې وې، لاغې نو وروسته د بورس لایق وګڼل شوم او ترکیه ته راغلم، او دلته مې د انجینرۍ په بخش کې لیسانس وکړ. د لیسانس د پای ته رسېدو وروسته بیرته افغانستان ته وګرځېدم. اولته مې په انکشاف ملي کې د ملي پراختیا شرکت کې وظیفه اجرا کوله، خو د جمهوریت د سقوط وروسته بیرته ما اقامه درلودله د ترکیې، نو بیرته ترکیه ته راغلم.
تاسو په قانوني ډول باندې ترکیه کې اوسېږئ؟
بله، او زه په قانوني شکل باندې اوسېږم، دوه کلنه اقامه لرم فی الحال.
دا خو افغانانو په اړه راته وایي چې هغه یې تل قاچاقي درځي او په پټه باندې ترکیه تاوړي، دا هغه وضعیت هلته څنګه ده؟
عموما چې کله د ایران له طرفه دی خو راځي، د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي، زیاتره ګروګان کیږي، ګرو کیږي، زیاتره په لار کې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د ایران نه دی خو پورې د استانبول پورې د راتګ یا د وان نه چې دوه کله وان تر واوري، دا غین وروسته هلته په خوابګاګان روانې شل شپې پنځلس شپې خوابګا ورته وایي. د دوی خپل استعلا ده چې هلته دوه پاتې کیږي تر څو چې دوی ته قاچاقبرو وایي چې تر استانبوله تاسې ورو، یعنی ډیر زیات وګدلاره ده. په عادي بس کې چې تاسو دې په قانوني شکل باندې سلیری ساته تر درې ساته پنځه ویشت ساته پورې ادامه کوي لار ده، او دوی چې کله په غیر قانوني شکل باندې تر استانبوله ځان را رسي چې لږ دنو بیا نور ځینې ته لاړ شي او پیسې وځینې ته لاړ شي، نو دوی په دغه لاره باندې ډیر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي. او تر استانبوله راته ډیر زیات سخت ده. هغه مهاجرین چې وان ته کله راشي، د وان وروسته هلته زیاتره وخت په ډېرې سختو شرایطو کې ژوند کوي، پیسې ورسره نه وي، یا پیسې ورناخلي، یا په لارش کولي سامان ورناخیستی، هر څه ورناخیستی، عموما دغه کار د قاچاقبران وي.
جبرزی صاحب، همدې موضوع ته ما هم اشاره کوله، د ترکیې او ایران په سرحد کې د کوم افغانان چې هڅه کوي چې د ایران نه ترکیې ته واوړي، یا ترکیې نه یونان طرف ته لاړ شي، زیاتره وخت خبرونو راپورونو کې داسې موضوعات راځي چې دغلته افغانان چې په دې لارو باندې ځي، یا برمته کېږي، یا غلا ورنه کېږي، یا وهل ټکول کېږي. کله داسې شوي دي چې حتی ځینې ځوانان پکې مړه شوي هم دي. د دوی د وضعیت په اړه ته وایي، ولې دغه پیښې رامنځته کېږي؟
تاسو زه په دې خاطر سره شمو ویلې چې حالت نه میواد د خلکو د ملګرو د دوستانو د خبرونه. عموما دغه کارونه چې دي، خو قاچاق بریده د انسان قاچاق دی، د انسان قاچاق عموما خطرناک کار دی او ځینې مشکلات د خپل ځان سره لري. عموما هغه قاچاق بران دغه کار کوي، زیاتره خلک افغانستان نه په دې بهانه روان کوي چې کله استانبول ته ورسېدي، یوان ته ورسېدي، ته ماته پیسې راکړي. نو چې کله هغه دلته راشي، د فامیل نه په پټ شکل باندې راشي، دلته هغه قاچاق بران چې دي، هغه ځان سره ګرو کې یا چور کې، یا چې څه ورسره هغه ځان سره کینی، فامیل ته ورته زنګ ووهي، ورته ووایي چې دغه سره موږ تر دې راوستلی، تالته موږ ته باید اوسېدي، د لارې مصارف یا پیسې راکړي. په زیاتره وخت کې دغسې کېږي. او په ترکیه کې عموما مهاجرین چې دي، په ټوله ترکیه کې خپاره دي، زموږ افغانان وروڼه چې دلته راغلي دي، په ترکیه په غټو غټو ښارونو کې، په غټو غټو ولایتونو کې چې هلته د کار زمینه زیاته وي، عموما په فابریکو کې، په دغه ځایونو کې کار کوي، تر څو چې دلته راشي راورسېږي، عموما په دغه ساحو کې کار کوي. د ایران او د ترکیې ترمنځ سرحد چې دی، هلته د وان په نوم ولایت، د ادر په نوم ولایت، د بایزید په نوم باندې، په دغه ولایتونو کې عموما دغه کار په ډېر سري شکل باندې او په ډېر ښکاره شکل باندې نه کېږي، خو په پټ شکل کې، اما په پټ شکل باندې چې دی، بس دغسې مشکلات هم زیږي، ځکه په دې کې دولت خبر نه وي، یا دولت خبر هم وي په هغې باندې موږ نه پوهېږو. نو دغسې مشکلات ټول شته دی په دغه لارو. دا لارې ډېرې سختې دي، خطرناکې دي، او زمونږ ورونه افغانان هغه خلک چې غواړي په غیر قانوني شکل دلته راشي، دغه ټول مشکلات په ځان باندې باید ومني. خو خدای دې وکړي چې دغه خلک په قانوني شکل باندې کوشش وکړي چې راشي ترکیې ته، ځکه ترکیه دولتي بورسونه هم لري، وای ټي بي ورته وایي، هغه بورسونه چې زمونږ افغان ځوانان ته، چې څوک د دې سینه فارغ شوی، پاسپورټ لري، کولای شي چې دې ته اپلای وکړي په قانوني شکل راشي. د ترکیې نور دولتي پوهنتونونه هم دي چې ډېر په اسانه شکل باندې زمونږ افغان ځوانان کولای شي چې هغې ته اپلای وکړي، د خپلې خوښې پوهنځي ته پکې کامیاب شي. په دې کې یوازینی شرط چې دی، د لیسې د درې کلنو نمرو، یعنی د درې کلنو نمرو فیصدي ده، چې د اقل باید د 15 نه تر 30 پورې، یعنی د 15 نه باید جګ وي. دوی کولای شي اقتصاد ته، ادارې عامه ته، حتی انجینرۍ ته، نور دغه د خپلې خوښې پوهنځي انتخاب کړي، بغیر له کوم امتحانه. دوی کولای شي چې د ترکیې ډېر زیات پوهنتونونو ته اپلای وکړي او په قانوني شکل باندې راشي. کوم مصارف چې دوی په غیر قانوني لاره باندې $2,000 $3,000 ورکوي، که چېرته دوی دغه $1,000 یو نیم $1,000 په دغه لاره باندې مصرف کړي، دوی ډېر په سهولت باندې، په اسانه شکل باندې راشي.
جبرزه صاحب، که دام راته ووایي، علاوه د دېنه چې په پوهنتونونو کې که ترکیې کې یو څوک په شخصي یا دولتي بورسې نه لاړ شي، په پوهنتونونو کې داخله واخلي او د هېواد ته لاړ شي، د دې نه علاوه آیا داسې نورې قانوني لارې شته چې افغانان وکولی شي ترکیې ته لاړ شي یا بل کوم هېواد ته لاړ شي؟
د ترکیه خو سیاحتي ویزه هم دي، طبي ویزه هم دي. هغه خلک چې مثلا طبي مشکلات لري په افغانستان کې او د سفارت ته ورشي، د پخپله په 2020 کال د اپریل په، نه پوهېږم چې څوم تاریخ، اپریل کوم مارچو، په دغه میاشت کې د ترکیه د داخلي وزیر سلیمان سایلو، چې د سلیمان سایلو پخپله یو اعلامیه خبره کړله چې مونږ هر یو، مثلا دغه ځینې، یوازې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان، دغه ملکونه چې دي عموما د ترکیه ته دغه خلک ډېر زیات راځي، او دلته به بیا اقامه اخیستلې، او اقامه چې به اخیستلې بغیر له کوم سبب به اقامه ورکولې. نو دلته چې په دغه د دې کال په څلورمه میاشت، په درېمه میاشت باندې ځینې مشکلات را جوړ شول د مهاجرینو له طرفه، یعنی هغه مشکلات دغه سی وو چې ځینو غیر قانوني خلک دلته راننوتي وو، چې په هغې کې پاکستانیان هم داخل دي، بنګلادیشیان هم داخل دي، ځینې عرب د عربي ممالک هم ځینې خلک داخل دي، افغانان هم داخل دي، چې په سوشل میډیا باندې عموما په ټیک ټاک باندې، په میترو کې، په سمندري کښتیو کې، سمندري بسي کښتیو کې، په سراتیر شپه بسونو کې، د هغه نجونو چې په عام شکل بروانې وي، په سړک بروانې وي، خپل کاروبار پسې د هغې د مخ او د شا ویډیوګانې وکړلې او د په ټیک ټاک خپرې کړلې، دوی په ترکیه کې د ترکیې د عوامو په منځ کې یو خبره را جوړه کړله، خلک یې په غوسه کړل او په ټویټر باندې یو ټرین جوړ کړ چې مهاجرین نه غواړو. له هغې وروسته سلیمان سویلو چې دی، دغسې یو اعلامیه خپره کړله چې څوک په قانوني شکل باندې راتلو، هغه باید دلته د پاتې کېدو دپاره خپل یو سبب وښيي. اوس که یو څوک راغلی په دغه باندې، په تحصیلي ویزه باندې، هغه باید د پوهنتون محصل وي، مونږ ته باید د پوهنتون نه چې دی اورنج بلګه ورته ترکان وایي، یعنی سټوډنټ کارډ راوړي چې دلته برحال محصل یم. که څوک په صحیح ویزه باندې راغلی، په صحیح وی زبانه راغلی د خپل صحت لپاره هغه باید د شفخانی نه مونږ راوړي چې دا سره باید د پات شي د مینه د ویلاند دي که څوک په صحت شي کول راغلی هغه باید صحت وی زدرې مشتي ورته ورکی چې درې مشتي که شپږ مشتي که دوه مشتي که دوه هفتې دا غي د قانوني وخت پوره کېدل نو ورسته باید د ترکی نه ووزي بل تجارتي وی زرات تجارتي وی زم هغه خلکو ته ورکی چې تجاران دي چې عموما زمونږ افغانان ډیر زیات بل ته اوسم تجارت لري په زیتون برنو کې پاکترای کې د بلوګ د زکی د ترکی په هر کونج کې زمونږ افغانانو نه تجارت کوي د ورجو کاروبار کوي د نو کاروبار کوي د سپینو زرو کاروبار کوي افغانستان ته وړي افغانستان نه راوړي پی وی سی پایپونه پی وی سی دغه ټول شینه چې د اوسم افغانستان ډېر قوي تجارت لري د ترکی سره نو په دغه شکل باندې هر څوک چې وړي ترکی ته راشي
ډېر مننه کور موادان جبرزه صاحب چې په ترکی کې د افغان کډوالو په وضعیت باندې خبرې کولې عمر صاحب تاسو ته بره شو تاسو فکر کوي د دې لپاره چې افغانان وکول شي په اروپا کې آرام ژوند ولري یا په نورو هیوادونو کې تاسې کوم قانوني لارې شته چې دوی لاړ شي د هیوادونو ته افغانستان ووزي
بل او دا وستازه المان د کار ویزو لپاره اسانتیاوی برابرۍ نوې قانون جوړوي چې ترڅو دا وهي وادونو کارګر چې غواړي المان ترشي او دلته په قانوني توګه باندې دوی ویزه ترلاسه کړي دغه پروسه دوی ساده کوي او په دې باندې کار روان دی او دا وسم زیات شمیر هغه خود بهرنی اتباع چې هغه د هندي ادغدا د افغانستان هم یو شمیر تعداد خلک شته دي همداسې پاکستانیان دوی په قانوني لارو باندې دلته راځي او دلته دوی کار کوي همداسې زیاتره د پانتونو نه دي په المان کې چې دوی دوی پروسه ډیره ساده ده دوی هغه افغانان چې غواړي دلته راشي په قانوني توګه باندې دوی هلته ازموینه ورکي او دوی یو څه المانی زده کی او دوی په قانوني توګه باندې المان ته راشي نو دغه قانوني لارې شته دي چې دلته موږ زیاتره افغانان وینو خو د زمونږ دوست پنځه کاله مخکې راغلي دي د درس په لغدد لپاره د تحصیل لپاره اوس هغه ډیر ښه وظیفې لري او ډیر ښه ژوند برابر کړی ځان ته نو یو خدای دې چې د دوی دغه کومه موده چې د تحصیلي دلته تیروي هغه د دوی په بایوګرافیک لیکل کېږي چې دوی دلته دومره وخت دلته ژوند کړی دی نو پاسپورتو پاکستان کې د پاسپورت پاکستان کې هغه سره ډیر مرسته کوي او هغه چې دلته بیا وظیفه ولري او د حکومت ټیکس ورکي نو دا غوي پروسه بیا نور هم ساده ده او هغه په ډیر اسانۍ سره اول شي چې د المان اسناد تر د ترلاسه کوي موږ وینو چې زیاتره د ټریول ایجنسیانې په کابل کې او په اسلام آباد کې ځینو خلکو ته د بیلابیل لارو څخه په بانو باندې پیسې اخلي چې تاسو موږ قانوني لارو باندې موږ تاسو وړو المان ته یا نور اروپایي هیوادونو ته نو په هغوی باندې د باور څخه نه کوي چې هغه د پیسې زیات اخلي او زیاتره افراد کوي او کار په سمه توګه نه اجرا کوي نو زما غوښتنه د افغانانو څخه دا ده چې دوی دي د آنلاین سیستم د لارې یا د ویب سایټونو د لارې چې هغه کمپنیانې چې کاریګر ورته ضرورت دي هغه خپل ویب سایټ لري رسمي ویب سایټ لري ایمیل لري ټلیفون لري هغه کولای شي چې په دغه واسطه باندې تماس ورسره ونیسي خو د اکثر هغه پانتونونه چې په اروپایي هیوادونو کې دي د هنګری نه نیولې تر سویزرلند او المان او همداسې فرانسا دوی هم آنلاین سیستم لري دوی د ټریول ایجنسی پر ځای باندې د دغه آنلاین سیستم د لارې د دوی خلک سره یا هم د دغه ادارات سره دوی تماس نیسي نو دوی په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې سکالرشپونه ترلاسه کړي یو خدای دې چې دوی په قانوني راغلي وي او بل دا چې بیا کړه دوی د تحصیلي پروسه چې یا هم مرحله چې پای ته ورسیږي هغه نو وروسته دوی کولای شي چې دلته د اوسېدو لپاره درخواست ورکړي او بیا کار وکړي او دوی به ډیر بایسته ژوند ولري په خصوصا په اروپایي وادونو کې نو زما غوښتنه د ټولو افغانانو څخه دا ده چې دوی ورختا کېږي نه اکثر ځوانان چې دي دوی چې ځان د بد وضعیت ته ورکوي او په قاچاقي لارو باندې راځي اکثر لوستي ځوانان دي خو دا ده چې دوی خپل حوصله د لاسه ورکړي د دوی وایي چې باید په یو هفته کې یو میاشت کې زه باید ځان اروپا ته ورسوم او کله چې دلته راشي بیا هغه هر څه برعکس دي دلته هغه د زمونږ د افغانانو یو مشهور اصطلاح ده چې دلته پیسې په ونو کې نه دي ځوړان چې دلته افغانان راشي یا ځوانان راشي او پیسې د ونو څخه راوښ کوي او بیا افغانستان ته ولېږي. دلته هر څه د پروسه لري، هر څه مار لري، پیسې ګټل هم ځان ته لاړ لري. نو زما د خپل ځوانانو څخه دا غوښتنه ده چې دوی د قانوني لارو په واسطه باندې دوی اروپایي هیوادونو ته راشي او دلته د کار وکړي، درس ووایي او خپل ژوند خبره ورکړي.
عمر صبر ته براو ګرځو، ساسو پیغام به واخلو. بیا میرمن نوري، کته صورته وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي، په ټوله کې افغان کډوال، هغه چې د قانوني لارو نه راغلي دي، هغه ته به سانتیاوي حتما نسبت هغه افغانان ته چې په غیر قانوني لارو راغلي دي وي. تاسو په د افغانانو روحیه هلته چې غواړي اروپا هیوادونو ته راشي او ترانزیت په توګه باندې پاکستان کار اخلي، د هغه د روحیې په اړه ته وایي هغه څنګه دي تصمیم شته چې که چېرته اروپا هیوادونو ته کار ونه شي یا ویزې ترلاسه نه کړي بیرته افغانستان ته ځي، که څنګه؟
تشکر ډیر زیات له پوښتنې نه مخکې دینه زه تاسو پوښتنې ته راځم. زه راځم یو څو نکات ته اشاره کومه. اول دا چې موږ داسې حالات کې د کډوالو په حالات باندې خبره کوو چې افغانستان یو باثبات حالات کې نه ده. دا تخیلي خبرې چې موږ کوو چې نه پیغام افغانان د لار سي د بورسي له طریقه د دې له طریقه د دې له طریقه، دا هغه وخت لکه داسې معقول شاید چې تاسو ملک کې ثباتي، تاسو مثلا تاسو ماشومان هغه تمام اولیه حقوق چې کوم دي، نور حقوق څه بيخي نه ګرځو، کوم اولیه حقوق چې هغوی ته ورکول کېږي باید ورکول سي. او د حکومت په نوم چې هغه فریم یا یو چوکات دا هغه ټول سرویسونه خپل خلکو ته د وړاندې کړي، بیا هغه وخت کې دا یو معقول لاره ده چې موږ وایو چې افغانان دې په تمه کښېني او دغه قانوني لارو نه دې استفاده وکړي. مثلا همدا اوس تاسو کرای سئ دا د اردو ملي پاتې خلک خبریالان، دا خلک چې
په بخنی سره که چیرته افغانان تاسو دغه مسلې ته اشاره وکړه چې دوی که چیرته په تمه پاتې شي او قانوني لارو ته چې دوی افغانستان نه ووزي، دوی ستونزه لري او دوی هڅه اولیه خدمات لاسرسی نه لري، نو آیا دغه وتل بیا په دې ارزي چې دوی خپل ژوند وبایلي پکې؟
ګورې دا اتای تاسو دین وای چې کله حالات خرابېږي تاسو مخه وکړئ هجرت ته، په دې معنا چې د افغانستان حالات اضطراری حالات ته، دا ټولو ممالکو ته، د دنیا ټولو ممالکو ته دا د هضم وړ ده او هغوی دغه منلی ده چې موږ باید دغه افغانان آسان ترین طریقه دغه ده چې میشت افغانان چې دلته دي یا بل ممالکو کې دي دوی یو نیسیار په طریق د مخې ته لاړ سي، دوی ته هغه کارت چې ورکول کېږي صحیح ده، پروسه به ډېر کندي. زه نه وایم چې غیر قانوني د قاچاق په لاره دي لاړ سي، مونږ ته چون حالات ډېر یو اضطراری حالات کې موږ یو او بل آپشن نشته خلکو سره، خلک مجبور دي چې داسې لارو ته مخه کې یا یو نیسیار سه یا اوس ټول افغانستان مثلا په تحصیل ته نه غواړي وځي، ټول افغانستان مثلا خبریال نه دی، ټول افغانستان په امریکایانو سره کار نه وکړي، ټول افغانستان له کاناډایانو سره کار نه وکړي، منتدس افغانان دي چې دوی باوجود له دې چې کار هم نه وکړي د دوی ځان خطر کې دي. نو هغه افغانان ته موږ څه آپشن لرو؟ خو هغوی ته موږ دغه آپشن لرو چې هغوی دغه دویم دریم ممالک ته چې کله ځي هلته چې ځي حداقل موږ له دغې تریبیونونو نه هغوی ته اعلان کړو چې ګورئ تاسو قاچاق په توګه مه ځئ، خو یونیسیار ته تاسو لاړ سئ، دا د مهاجرت حق د انسانانو حق دی، تاسو هلته ولاړ سئ، هلته هم ځان ثبت کړئ، سمه ده پروسه به کندئ، خو یو شی ده که کندم ده بیا یونیسیار له طریقه افغانانو ته هغه مرستې هم کېږي، د اوسېدلو ځای برابرېږي ورته، که په ډېر ځنده موسي خو آخر د ورځ کې یو ښه شی دوی ته لاسته راوړي. هغې نه مثلا ماشومان کړی سي چې هغه خلک چې همدا اوس پاکستان کې چې یونیسیار سره ثبت دي، د هغوی ماشومان کړی سي چې مکاتب کې ثبت نام وکوي او نور خدمات صحي خدمات ورته وړاندې کیږي. موږ دلته چې یو قانوني آپشن لرو، ولې موږ بیا دې شیانو ته لاړ سو؟ او یا ولې داسې تخیلي شی جوړ کړو چې نه تاسو راسئ ټول هم په تحصیلي ویزه وځئ، ځکه ټول خلک تحصیل ته نه وځي، اکثره فامیلونه دي فقط دې لپاره چې پس ته ښه ځوان خپل بچیانو ته خپل کورنۍ ته ورکړي هغې لپاره وځي. نو د ما وینا دا و چې دغه اصلي شی موږ ورته وښیو چې دغه ده تاسو راسئ په دغې لارې لاړ سئ. او که راسمي تاسو پوښتنې ته دغې په ځواب کې به دا وایم چې خلک اوس هم په هغه کچه نه دي نامیده سوي خو هغه خلک چې دا واضح شي ده چې هغوی په قانوني توګه راغلي دي د هغې بیا کچه ډېر لږه ده، ځکه پاکستان هم وسکوري د افغانستان حالت داسې حالات و چې تر هغې ډېر سیاسي ګټې زموږ ګاونډي مملکتونه واخیسته. د مثال په توګه ما د جوارزي صاحب خبرو ته زه غوږ ومه، هغوی دغه ذکر کړه چې ترکیه وایي چې قانوني ترکیه داسې مملکت ده، موږ خپله په سفارت کې ما کار کړی نه کنه، هغه داسې مملکت ده تر څو چې تا یو ډالر هم ستا ترکیه ته نه باسي هغې نه استفاده کوي، هغه دقه چې پوهسته چې ذاتي تا سره پیسې نهسته ترکیه د ډیپورټ کوي او د ډیپورټ کچه ډېره لوړه ده، له حده تیر جګ ده. همدا څو ورځې مخکې تاسو شاهد وایي چې ډېر افغانان دوی ډیپورټ کړه بېرته، کنه دغه افغانان په څونه زحمت په څونه مصارف دوی خپل لار هلته جوړوي او بېرته بېرته دوی سره ډیپورټ کوي. کرای سي دا تاسو سنجوي بېرته دا اروپا نه هغه پیسې اخیستل کیږي چې دوی د افغان کډوالو په نوم دا پیسې اخلي او وایي چې موږ دا اروپا ته د مهاجرینو د سیل مخه نیسو، خو هغه پیسې په افغانانو نه مصرف کیږي، هغه پیسې د خوانم په افغانانو استفاده کیږي. دی خانم کبیر تر
اوس تاسو دغه ستونزه ته اشاره وکړه چې یو افغان تر څو چې پیسې ونه لري هغه نشي کولی چې یو هیواد ته د یو کډوال په توګه لاړ شي، ترکیه مو یاده کړه، همدارنګه ستونزو ته مو هم اشاره وکړه. اوس ستاسو په نظر حل لار څه ده؟ هغه افغان افغانان چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده څه وکړي دوی؟
یونیسیار ګوري تاسو کرای سي دوی ته حق ورکړی ده مهاجرت یا وي تاسو له حقوق نه ده چې تاسو کله تاسو هغه حالات تاسو خپل په ملک کې سي کېږي تاسو کرای سي چې یونیسیار ته مراجعه وکړئ، د هغې له طریقه هغه تاسو پروسس شروع سي. دغه یوازینی د حل لاره ده، فکر کوم چې افغانان باید دغې ته راسي او هغه ممالک چې اوس هم دغه اوس تاسو پاکستان په نظر کې ونیسئ، پاکستان په دې کې دونه بزنس کوي د ورځې هر افغان هغه تا داسې قاچاق تی رہی چې مثلا تانه اس غټه وانهخلی د تورخم په کرخه کې او هم چنان د سپین بولډک په کرخه کې شاید ما دا نور میلمانه هم مسر دي کې موافق دي به اطلاعات لري 15000 کلدار اخیستل کیږي نفر نه چې کله خاوري تم د نه نه کوي او کله چې خاوري نه بیرته وباسي پرمټ لټه د سه حال کې چې دا مفت ده متوانان ته دا مفت نه ورکول کیږي، هغه پیسې تری اخلي د ورځې دوی ته څونه پیسې راځي؟ تاسو فکر وکړئ د ورځې کار مثلا زر افغان کډوال دلته د نه نه سي خاوري کې دوی ته
ډیر مننه. کور مودان میرمن ملیحي عمری صاحب، تاسو ته به هم لنډ راشو، افغان ځوانانو ته مو پیغام څه ده چې دوی په قچقي لارو باندې سفر ونه کړي؟
بله، دا د حل لار نه ده، مونږ زبا په دې باندې یو تام شمه یو مثال به ورکم، لکه ډیر لنډ، کله چې د تخلي پروګرام وو هغه څوک چې هغه هیڅ خطرم نه وو او هیڅ کوم مشکل هم د طالب سره نه درلوده او نه کوم سیاست سره کوم اړیکه درلوده، دوی یوازې دا خوخه و چې دوی بارنوي هوادونو تلار شي او ځانونه د تیاری پورې مزوړن کړل او بیا هغه د افغانستان هغه حیثیت هر څه خراب کړل او هغه چا چې مشکل درلوده هغوی ته به اجازه نه ورکوله چې میدان ته ننوځي. موږ څو رقم خلک لرو، یو رقم همدا خلک دي چې دوی په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی غواړي چې ښه ژوند پیدا کړي او دوی د بهرني هیواد تلار شي. زه وایم که دا اوس د اروپایان تیاری په کابل میدان کې وو خدالته ودروي، زه پوهیږم چې هغه طالب هم نه پیدا کېږي خدا نه پاتې کیږي چې هغلته په افغانستان کې پاتې شي. زموږ اساسي او دا د حل لاره نه ده، لکه ټول هم نه شي ویستل کېدلی او دا هیڅ کوم منطق هم نه دی. نو زما د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه ده، دوی چې په داخل په افغانستان کې دي تر کومه حده پورې چې دوی کوای شي چې هلته خپل ژوند تیر کړي او دوی یو مړی ډوډۍ پیدا کولی شي او دا مشکل هم ونه لري چې دوی خپل اولادونه وي او دوی ښوونځي ته نه خودل کیږي. هغه یو مجبوریت دی چې ګوندوی هیوادونو ته زیاتره موږ افغانان پیژنو، موږ خپل فامیلونو کې پیژنو چې هغوی مجبور شوي دي چې هغوی لاړل پاکستان ته چې د غنجونې نشو کولای چې هلته ښوونځي په لور باندې لاړ شي. او خو ما غوښتنه همدا ده په عموما کې که چیرې څوک ګزاره کولی شي او ژوند تیری کی هغه د خپل هیواد کې پات شي او هغه څوک چې هغه اساسي مشکل ولري خدا غوی کارونه د پخان سره نه لکه مخامخ کې مونږ زیاتره افغانان به اوس وینو چې 15000 خبریالان د آزادو خبریالانو مرکز ته نو دا هیڅ کوم د حل لار نه
ده. رحماني صاحب ډیر لنډ یو څو ثانی وخت لرو، تاسو به مرشو ساس پیغام څه ده؟
زمونږ پیغام دا دی چې ملهي خورول چې انسیار په پاکستان کې هیڅوک د اسلام آباد د انسیار په تمه نه راځي. انسیار دلته داسې کسان دي چې تر یو کال پورې دوی دویم انټرویو لپاره وخت نه دی ورکړی. زما غوښتنه له هیوادولو همدا ده چې کچېرې کېدی شي په افغانستان کې په دننه ځان لپاره روزګار جوړ کړي، کومه ستونزه نه لري، کولی شي همت هر څه کار وکړي. او زموږ له اوسني حکومت څخه غوښتنه ده چې پرېږدي ځوانان، پرېږدي مسلکي کدرونه وروزي، مسلکي کسانو ته وخت ورکړي تر څو افغانستان آباد شي.
ډېره مننه کور مودان د خبرونو د خبرونې د میلمنو نه ښاغلي عبدالحق عمري نه، همدارنګه استاد ملهي نوري نه، او خبریال سمیع الرحمن رحمان نه چې موږ سره خبرونه کې ګډون کړی، او قدرمنو
لیدونکو
تاسو نه مننه چې موږ سره ملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښې چاره.